سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د غسارنی خبرې مجلې ته خراغ لاس وایم نن سه شنبه د 1400 کال د مرغومین همه د 2015 کال د دسمبر د شمه پیل په خبرونو کو د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د برید د پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15 په ډنمارک کې د جرمني په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبه پر ورځ جرمني ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الله اصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. درې 500 کلن ډنمارکي افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یوه روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرائیلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوس اورم چې ایران څه کوي، بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي لوړ پوړي سلاحکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي، داسې چې د ترهانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته شته. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي یمن او افغانستان به د متحده ایالاتونو له هغو پیسو څخه برخمن نشي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د افغانستان په شمال کې د بزګرانو په وضعیت باندې اندېښنه ښودلي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو مشر ټام فلیچر د دوشنبې پر ورځ په یو بیان کې په دې اړه معلومات ورکړي. ښاغلي لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یوه روپۍ هم په لاس ورشي. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د بشري عملیاتو لپاره د امریکا تمویل تر ډیره کم شوی دی. 2 میلیارد ډالر د هغه مقدار یوه کوچنۍ برخه ده چې امریکا په دودیز ډول په مرستو مصرف کړي. په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د متحدو ایالاتونو ونډه شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوې وه.
Azadi Radio.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي د افغانستان په شمال کې د بزګرانو 50% کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته نه دي توانېدلی چې له دې درکه خپل ځای شوی عاید بیرته جبران کړي. UNODC تېره ورځ په یو راپور کې ویلي دا وضعیت پر بزګرانو اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت یو شمېر بزګران وایي دوی لا هم د کوکنارو کښت دوام ورکوي، ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه له کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو د دوی مخه نیولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي چې هغه بزګران چې د افغانستان په شمال بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې کوکنار کرل، د کوکنارو د خرڅلاو له لاسه ورکړل شوی عاید د بیرته ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ادارې د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په شمالي ولایتونو تمرکز سره په افغانستان کې د مخدراتو د بندیز ټولیز اقتصادي اغېزې په عنوان چې پایلې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 په یو راپور کې خبرې شوې، ویلي چې په دې ولایتونو کې 85% بزګرې کورنۍ د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د خپل له لاسه ورکړل شوي عاید د بیرته ترلاسه کولو توان نه لري. وړاندې راغلي چې دا وضعیت په بزګرانو باندې سخت اقتصادي فشار او د معیشت ملاتړ لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په یادو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د 2022 کال په اپریل کې د مخدراتو د بندیز سره سم اقدام لوړ دی او شاوخوا 95% پخوانیو د کوکنارو کروندګرو راپور ورکړی چې دوی نور د بندیز له امله کوکنار نه کوي، خو بیا هم په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت زیات سوای دی. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په ټکو غلې په ځانګړې توګه غنم د کوکنارو د اصلي بدیل په توګه مطرح شوي، خو ویل شوي چې غنم د تریاکو په پرتله خورا ټیټ اقتصادي ارزښت لري. UNODC زیاته کړې چې په 2023 کال کې د غنمو د هر هکتار اوسط عاید شاوخوا 100 امریکایي ډالر و، په داسې حال کې چې د کوکنارو د هر هکتار عاید نږدې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسېده. داسې وضعیت چې د دې ادارې په ټکو په کلیوالي ټولنو باندې د پام وړ مالي فشار زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په ورته وخت کې د اقلیم د بدلون د کرنې د معیشت لپاره د یو جدي او اضافي ګواښ په توګه مطرح شوی چې پرله پسې وچکالۍ، بې نظمه بارانونو او د اوبو کمښت حاصلات کم کړي او کورنۍ د دوامداره معیشت بیا رغونې لپاره له محدودو انتخابونو سره مخ او ټولنې د خوړو نامنۍ او بې وزلۍ ته نږدې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی لا هم کوکنار کوي، ځکه د اقتصادي ستونزو د بدتره کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کمښت او ویجاړ شوي سړکونه د کافي کرنیزو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
بدخشان خو پیلان باشیدن مردم ولی کالی هیچ اقدامی نکردم خاطر جلوگیری نکه دیگه اقتصادی بود باران نکنه بود.
په بدخشان کې خلکو اوس خشخاش کرلی، تر اوسه د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی، بل دا چې وچکاری و باران نه دی ورېدلی او تر اوسه زموږ په ولایت کې هیڅ بدیل هم نه دی ورکړل شوی. موږ پخوا شاو خلص چیرې په ځمکه کرلی وه، اوس مو هم ورته اندازه کرلی ده. هغه سیمې چې حکومت ته د لاسرسي وړ او سړک ته نږدې دي نه دي کرل شوي. ډېری خلکو پکې بدیلونه لکه غنم، وربشي او نخود کرلی دي، بدیل هم نه دی ورکړل شوی. زموږ اندېښنه د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله ده، کنه نو ټول به له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شو.
د نیمروز ولایت د چهار پرچک ولسوالۍ یو بل بزګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، وویل چې د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت منع دی، خو د اوبو کمښت او خراب سړکونو له کرنې د دوی د کافي حاصلاتو ترلاسه کولو او بازار ته د رسېدو مخه نیولې ده.
ځکه چې کوکنار په ژمي کې کرل کېږي او ډېر اوبو ته اړتیا نه لري، او هغه څه چې په ژمي کې کرل کېږي د پسرلي په پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري. مثلا پخته، زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د کښت په موسم کې اوبه خوشې شي ترڅو خلک وکړی شي کښت او کرنه وکړي. دویمه غوښتنه مې له حکومت دا ده چې هغه سړک جوړ شي چې له دې ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته ځي، ځکه خلک نشي کولای په اسانۍ خپل محصولات یوسي. اصلا دلته هندوانه ډېره ښه کرل کېږي، خو هیڅوک یې د پلور لپاره نه کوي، ځکه چې د لیږد لپاره یې ښه لاره نشته.
د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د دوامداره بدیل معیشت رامنځته کولو لپاره د یوې همغږې او اوږدمهاله تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د لوړ ارزښت لرونکو محصولاتو وده، د اوبو لګولو سیسټمونو ښه کول، بازارونو او مالي چارو ته د بزګرانو د لاسرسي زیاتول کول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د عملی مهارتونو روزنه د دې بهیر کلیدي عناصر دي. د طالبانو حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسېدلې ده، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو کې اقتصادي فشارونه زیاتوي او افغان بزګران بیرته د کوکنارو کښت ته اړ باسي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي، تازه پیښه د یکشنبه په ورځ شوې چېرته چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شوی. تیر 2023 کالم اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبه په ورځ د دسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28 مخبور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډیره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 89 او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډیره د مخدره موادو، اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هېڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او دوه میاشتې وړاندې اعدام شو.
اسما د کاکا زوی 2.5 کاله عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا دوه میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرسته پاتې دي. ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. اسما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو، خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی وو او چیرته یې انتقالول.
مخدره
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او څو میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور شاوخوا یو کال په ایران کې بندي وه. هلته د مزدورۍ لپاره تللی وه. جرم یې دا وه چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچه ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې څو بیلابیل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بیلابیلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې، بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړی.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
ملګرو ملتونو په کابل کې د اقلیمي بدلونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. دغه سازمان د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهابیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې میله زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروښتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقه غیر پلانی زندگی
می‌کنیم. مدت تا په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. دو بو سیستم مونشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی. د بلخوا اقلیم هم بدل شوی دی او وشکالی هم زیاته شوی ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغي هم زیاتی شوی دی. موږ لري رسوس سره به
زیات د مشکلات مواجه شوم.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګي دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي او د خلکو کورونو ته نوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظم شي او وړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظم شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقلیمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خارونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو انهابیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جوني په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقلیم د بدلون او طبيب خلک سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت مخ دي. یو انهابیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشار زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوال نړیوال سازمان IOM لدی وړاندې اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 4 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسیکورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بللی او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبرلانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبرلانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبرلانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبرلانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چیته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 14% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې دوه د مړینې، درې ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% یې د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېر کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولی دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کخلی، لاسونه یې ورچک او زالانه کول، او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږ کال 1,000 پیښو ته غځول شوی، او د 2014 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي، او 2 ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2015 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
زما خبرې لانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروند بار دوی پر خپلو اوږو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او انګه مسلکي ادارو لخوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوستی ځوانان غوښتنه کوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د ورزش مینوال په ډیری دودی، خو په ښار کې د څو محدودو میدانونو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالیو لپاره نور ځایونه نه لري. دوی دا څرګندونې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مالی ملاتړ د والیبال د یو نوي میدان د جوړولو په پرانیسته کې وکړه. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
دا د خوست د متون سینې د مامورانو په کلي کې د مندوزۍ د منتخبي او د ترنوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نندارچیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال را ریتو ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راواوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف د همدې لپاره ده چې موږ وشوکولې د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکی وړتیا د زیاتولو په موخه دغه میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټونو نه غوښتنه مو دا ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبي کې داسې درته کړو چې دا خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جنم وروسته په ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته هیله کوو چې ډېره ساتنه وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوښښ کوي چې په خوست کې نوره پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبا د هر میدان چې په هر زندې جوړې کې د خپلې مثبت پیغام ورکوي. ځوانانو د فرزوانانو تشویق کیږي چې خامې دونې نه خپل لوبغاړي پیدا کیږي. دا یو مثبت پیغام دی چې خوست د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو او تر راتلونکي کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز بوشان په اطرافي سیمه ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې میسان نظر نه مو جنم شته لګي دوه درجه زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي. خوشتا خو نه وختنم دا چې دا لړۍ باید د ولسوالۍ ته لره پرتی سیمه ته وغځول شي. لره پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي. ورزش کې نه کې خو متاسفانه دا ډول معیاري مدینه نه لري. نو وختنم دا چې لره پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې دا ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځای شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم تر سره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نورو سیمو په شان والیبال لوبه په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړه ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زل پکتیکا ولتن پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی. د کوټی بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نور خلاصې هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته. د شپږ و میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ غږ ترې ځایه ورسوي تېره مهرباني.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.